لپاره د جون د شمه نیټه ټاکل شوې ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر درکوي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه به د لویدیځو هیوادونو او اسرایلو هغه 12 کلنه ویره پای ته ورسوي چې وایي ایران د اټومي وسلې ته جوړولو نیت لري. د هغه ادعا ده چې تهران یې ردوي. نن سهار د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د وروستۍ موافقې د مسودې پر ټولو اساسي ټکو سلا سوې ده، خو د امریکایي ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي چې لا هم پر ټولو اساسي موضوعاتو موافقه نسته. په همدې حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي زه فکر کوم موږ د تفاهم یو پراخ چوکاټ لرو، خو لا هم ځینې مهم مسایل شته چې باید کار پرې وسي. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې په صورت کې به ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه بند کړي او نړیواله ټولنه به پر تهران اوسني بندیزونه کم کړي. یو آلماني ډیپلومات له قبله هم ویل سوي چې وایي تېره شپه خبرې پر څو مهمو مسایلو ودرېدې. دغه ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي د تخنیکي ماهرینو د ټولې شپې تر سخت کار وروسته د پام وړ پرمختګ و، خو کومه پرېکړه ونه سوه او دی زیاتوي چې ښایي یوه موافقه ترلاسه سي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل سوي چې خبرو ته دوام ورکړي. اعلامیه وایي که چیرې خبرې ودرېږي نو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټولې هلې ځلې به ضایع سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ویلي چې د تېرې شپې په خبرو کې ښه پرمختګ سوی دی او هیله ښودلی چې نن چهار شنبه به کارونه یوه نتیجه ورکړي. ویل کېږي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون د فرانسې او چین د بهرنیو چارو وزیران د سویس له لوزان ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني هڅه کوي چې ډاډه سي چې تهران د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. ایران تل وایي چې اټومي فعالیتونه د سولې زو اهدافو لپاره دي. ټاکل سوی د دې نوې موافقې لمخې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې به یې پر تهران د لویدیځ لخوا لګیدلې بندیزونه لرې سي. خو د ایران یو مرکچي د ایران پارس خبري اژانس ته ویلي که چیرې په دې خبرو کې د بندیزونو ستونزه حل نه سي له لویدیځ سره به هیڅ موافقه ونه سي. له دواړو لورو چارواکو ویلي چې د خبرو اساسي برخه چې تر اوسه نه ده حل سوې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیدې کول دي.
د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په اړه مو جزئیات له فریبا ظاهر واوریدل. پاکستان له یوې سترې معما یا ستونزې سره مخامخ دی او هغه دا چې اسلام آباد غواړي د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج او عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یمن د شیعه حوثي ځواکونو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي، خو د هیواد په دننه کې له مخالفتونو سره هم مخامخ دی. سعودي عربستان له پاکستان سره زیاته مالي مرسته کوي او پاکستان په بدل کې پوځي همکاري کوي. موضوع تفصیل جان قالکو زید راوروی.
پاکستان چې دا مهال په اسلامي نړۍ کې یوازینی اټومي طاقت ده، سعودي عربستان ته پوځي او تخنیکی مرستې ورکوي او ریاض په مقابل کې پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې ارزانه تیل او سترې مالی مرستې ورکوي. په دې سربیره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان له شاهي کورنۍ سره ډیر نږدې شخصي اړیکې لري او په دې توګه داسې ښکاري چې پاکستان ممکن د یمن د شیعه حوثي ځواکونو پر ضد عربي ائتلاف کې شامل شي. خو اسلام آباد له خپل دریز نه یو څه په شا شوی او دا ځکه چې یوې خواته د خپل پخوانی دوست او متحد عربستان خیال ساتي، بل لور ته شیعه ایران گاونډی دی چې په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد حملو سخت مخالفت کوي. اسلام آباد وای د سعودي عربستان له ځمکري تمامیت نه به دفاع وکړي، خو ټینګار کوي چې تر اوسه یې سیمې ته عسکر او پوځي وسایل نه دي استولي او دغه راز وای پاکستان به په هیڅ هغې شخړه کې ځان ښکیل نه کړي چې مسلمانان په فرقه لیکو ویشي. د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوی ائتلاف هڅه کوي چې د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي پر وړاندې د حوثیانو پاسون ختم کړي او دې مسلې د سنی عربي ائتلاف او شیعه ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. فرقه شخړې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیاتې شوي او په ډیرو مواردو کې شیعهګان پکې په نښه کیږي. د پاکستان د نفوسو په سلو کې شل شیعهګان دي. څېړونکی او لیکوال عمر جاوید وای اسلام آباد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې د پوځي تعهد په اړه باید له احتیاطه کار واخلي او دا ځکه که چیرې دا کار وکړي په پاکستان کې وحشتناکې او خطرناکې سنی ډلې به نورې هم جدي شي. د جاوید په باور که څه هم چې د یمن شخړه په ښکاره ډول فرقهیي شخړه نه ده، خو د پاکستان په داخل کې ډلې چې د ایران او د پاکستان د شیعهګانو پر ضد دي دا به یوه فرقهیي یعنې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړه وبولي. د پاکستان لپاره بله ستونزه دا ده چې پوځ یې په شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو او ترهګرو پر ضد په جګړو بوخت دی او دغه راز له هند سره په پوله هم قوي پوځي حضور لري. دا به ورته ګرانه وي چې خپل ځواکونه یمن ته هم واستوي. سعودي عربستان پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې مالي مرستې کوي، په ټیټه بیه تیل او پورونه ورکوي او یوازې تیر کال دې هیواد ته 1.5 میلیارد ډالره مرسته ورکړې وه.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښې شزي په پایل کې واوري.
مخکښې خزي
د مخکښو شزو پروګرام ته شرغلی احمد شیبریم. دا اونې په پروګرام کې د سویډن له مالمو شار څخه افغانه تورپیکی شیرزاد را سره ده. دا د هیومن رائټس زده کړې کوي، یعنی د بشري حقوقو زده کړې کوي په سویډن کې. خو دا هیله لري چې کله یې تعلیم بشپړ شو د افغانستان لپاره کار وکړي. تورپیکی جان شیرزاد، تاسو څه غواړئ چې کله مو تعلیم بشپړ شي د افغانانو لپاره به څه کوئ؟
زما راتلونکي لپاره داسې پلانونه دي چې دا مخلاص شي، کلان یو څو کاله لپاره افغانستان ته لاړه شم او بیا هم د موږ افغانانو ښځو لپاره یو څه کار وکړم.
د افغان میرمنو لپاره څوم په فکر کې دي چې څه ډول کار وکوي؟
اگر چې د نن سبا چې کوم حالات دي په افغانستان کې، بیا په ښځو چې سخت کېږي، ډېر مې خفه کوي، نو ډېر زړه مې کېږي او غواړم چې افغانستان ته لاړه شم او که ډېره نه وي یو څوم راستا وکړم، که یو موسسه کې وي یا د بل لارې هر قسم چې وي، خو یعنې زما د لاسه چې څومره کېږي هغه هم راستا وکړم د افغانانو ښځو سره.
په افغانستان کې اوس شرایط دته برابر نه دي چې څوک کلیو بانډو ته لاړ شي او ډېرې سیمې مسونې نه دي، امنیت نشته. څنګه که شرایط بیا هم همداسې و، تاسو دا قصد لري چې افغانستان ته لاړ شئ او هلته له افغانانو سره کار وکړئ؟
بالکل، دا خو معلومه خبر ده او څنګه چې په خبرو کې نن سبا وینو اورو، نو حالات خو خراب دي، خو بیا هم زه ډېره وړه وم چې کله سیزن ته راکړه شم له خپل کورنۍ سره مې، نو تل مې دا په ذهن کې دي چې زه دا هماغه د مونږ کور دی، هماغه افغانستان څخه یو چې هر څومره بهر مو هر څومره وخت تېرم شي بیا هم هماغه خپل کور ته به ځو، نو که چېرته سختې هم وي نو آسمان یو دفعه زه خپل کوشش تر هر حال ده چې کېږي کوم.
تاسو څه د هیومن رایټس په برخه کې تعلیم کوئ، د بشري حقوقو په برخه کې، آیا دغه رشته مو هم د همدې لپاره انتخاب کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کار وکړي؟
او البته چې همداسې وه، کله چې دلته راغلم نو درسونه مې چې خلاص شو، کله مې چې غوښتل چې افغانستان شروع کړم نو د پلار سره مې مشوره کوله، بیا همدې ته ورسېدلم. پلار مې نه یو څو پوښتنې وکړلې چې زه څه شی غواړم راتلونکي کې وکړم، نو تل مې په ذهن کې همدا و چې غوښتل مې چې د بېوزله خلکو ښځو سره مرسته وکړم، نو همدې ته وتنېدلم چې دا زما لپاره یو ښه رشته وي او همدا وایم.
کله ستاسو تعلیم بشپړی شي څو افغانستان ته لاړ شي؟
یو کال مې پاتې دی درس، انشاءالله نو یو کال به چې مې درس خلاص شي آسمان یو چکر زما او وګورم.
یو کال وروسته تاسو د پوهنتون فارغ شي، څرنګه نه غواړئ چې نور تعلیم مو کې لوړې زده کړې وکړي او لږ وروسته په افغانستان کې کار وکړي؟ فکر نه کوئ چې بیا به مو کار بهتر وي؟
بالکل بالکل، دا خدا خو زړه مې ډېر کېږي چې دا درس مې خلاص شي یو کال بعد، نو په خیر یو دفعه چې افغانستان ته لاړه شم حالات وګورم، وګورم چې څه کولی شم، حالات څنګه دي، او نو د هغې نه بعد څه وشي ولی نه خلک کومې غواړم چې نور درس هم ووایم او مستري پکې واخلم.
دا خصوص تاسو د راتلونکي په برخه کې چې تاسو هیله لرئ چې د افغان میرمنو لپاره په راتلونکي کې په افغانستان کې کار وکړي، د اوس وخت لپاره په سویډن کې د مالمو په شار کې تاسو د افغانانو لپاره څه کړی دي؟
اوس پلان خو دلته یو څو کال راهیسې کېږي، البته چې دلته یو اتحاد را د افغانانو، بیا په مالمو ښار کې ډېر زیات افغانان کورنۍ اوسېږي، نو دوی سره راټولېږي، وایي کې چې زما خپله کورنۍ دا خویندې ورونه مې را سره دي، نو ټول په دې کې ګډون کوو، په دې اتحاده کې هلته موږ غونډې لرو، د ماشومانو لپاره یو څو پروګرامونه لرو چې هلته د خپل د افغانستان کلتور، د خپل افغانستان حالات باید هېر نه کړو، یعنې د ماشومانو نه تر غټانو پورې هر رقم کورنۍ نه ښځې پکې ګډون کوي، سړی پکې وي، هلته راټولېږو ډېر وخت د افغانستان چې کومې خاصې ورځې دي هغه پکې لمانځو، لکه دا اوس چې د خزو رضوا یا د افغانستان د نوې کالو رضوانو دام پکې ول منځلې نو خپل هڅه کوو چې څومره مکیږي.
تاسو څه فکر کوئ کوم افغانان چې په بهر کې دی او لکه څنګه چې تاسو په دې اتحادیه کې راغون شوی یاستي په یو ځای په ډله ییز ډول باندې د څه فکر له تاسو سره نشته چې ټول په یو ډول باندې له افغانستان سره مرستې وکړي او په افغانستان کې کار وکړي؟
ولې نه ډېر امکان لري او شوی هم دی. ډېر وخت چې کلام موږ دلته پیسې جمع کړې دي یا داسې اخترونه چې وي پیسې مو جمع کړې یو ځای مو سره لګلې دي څنګه متل موږ افغانان سره کوو چې یعنې د یو لاس تک نه خېږي نو موږ چې همیشه سره یو ځای یو ډېر څه کولی شو چې افغانستان ته یا پیسې ولېږو یا بل څه مرسته وکړو یعنې هر قسم هغه چې وي دغه ډېر افغانان داسې دي ځوانان چې موږ تشویق کوو چې مثال په طور پر سټیج باندې ودرېږي خپلې خبرې وکړي یا خپل د افغانستان په باره کې یو څه نه څه ووایي یعنې افغانستان په نظر کې دی په ذهن کې دی کله چې هم یو غونډه ونیسو یا یو کوم پروګرام ولرو.
تور پیکیجان شیرزاد مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست. تاسو
نوم دې
مننه. که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو وی بلې خبرونه اوریدو ته مو هر کلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دېونه په خبرونه کې زده کړو ته د لاسرسي حق په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د انتقالي عدالت برخي مسؤل ښاغلی رحیم الله رامه را سره میلمه دی. رامه صاحب خبرونه ته راغلی.
مننه.
په پیل کې راته وایي چې په اساسي قانون کې زده کړو ته د لاسرسي حق په حق له څه پیشبیني شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته استاذ درنو اوریدونکو ته خپل سلامون تقدیموم. په دې اړوند باید ووایم چې د حق د تعلیم د حق په اړوند د اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده صراحت لري او په دې کې داسې راځي چې وایي تعلیم د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او د هر وګړي حق دی او د لیسانس تر کچې پورې دولت په دې مکلف دی چې د زده کړو زمینه ټولو وګړو ته په رایګانه توګه برابر کړي. او همدغه راز دا ماده صراحت لري چې دولت مکلف دی چې تر څو پورې د یو متوازن معارف په برابرولو کې په ټول افغانستان کې د جبري یا اجباري تعلیماتو متوسط دورې پورې پروګرامونه طرحه کړي او په دې اړوند د تدریس زمینه په مورنه ژبه باندې په هغو مناطقو کې چې هغه وګړي ورباندې تکلم کوي او ورباندې خبرې کوي دا زمینه باید دولت برابره کړي.
آیا په افغانستان کې خلک د زده کړو حق ته لکه څنګه چې قانون حکم کړی لاسرسی لري یا نه؟
که چیرته د تعلیم په حق لباندې مخکې تر دې موضوع ته ووایو چې هو او کنه او ځکه په هو او په نه کې نه خلاصه کیږي، مګر زما په نظر تعلیم د یو ټولنې د پیشرفت لپاره د پیشرفت یا د پراختیا لپاره یو عمده شاخص ګڼل کیږي چې دولتونه کولی شي د هیوادونو یا د ټولنو پیشرفت په دې باندې اندازه ګیری شي. په دې لحاظ باندې موږ ویلی شو چې متاسفانه لکه څنګه چې لازمه ده او څنګه چې د افغانستان اساسي قانون حکم کړی په دغه شکل باندې په دې مورد باندې د تعلیم د حق په اړوند باندې لکه څنګه چې عملا ایجاب د دې کوي هغه څه عمل نه دی شوی. یو خدا دی چې وایي چې دولت یا ولس د دې لپاره چې د دولت لخوا نه کوم ممانعت نشته دی چې څوک له دې حق نه محروم شي، اما په عملی توګه چې کومې ستونزې دلته په هیواد کې موجودې دي که په امنیتي لحاظ ووایو ځینې مکاتب په ځینو مناطقو کې سوځول کېږي او ولس له دې نه ویریږي یا وګړي له دې نه ویریږي چې لاړ شي مکاتبو ته او هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. له بلې خوا نه په داخل کې هم که موږ وګورو تعلیمي نصاب هم لکه څنګه چې په ستاندرد ډول باندې او یو نواح ډول باندې باید موجود وي او په سیستماتیک ډول باندې وکولی شي د مرکز د هیواد نه بیا تر لرو پروتو سیمو ولایاتو پورې په یو ډول هم د کمیت له لحاظه او هم د کیفیت له لحاظه دې موضوع ته توجه وسي متاسفانه نه دی سوی. او له بلې خوا نه په ځینو لرو پروتو سیمو کې او حتی په مراکزو کې هم دا یو غټه ستونزه موجوده ده چې هغه مسلکي استادان مسلکي معلمین شتون نه لري او وجه یې هم دا دی چې که څنګه چې باید معلم ته ډېره توجه وسي او د تعلیم په برخه کې هغه نخبگان چې کوم دي که په کامکور کې راځي هغه باید لاړ شي تعلیم برخې ته. ولې داسې نه ځي؟ وجه یې دا ده چې دې لپاره کوم امتیازات چې په نورو مسلکونو کې دي هغو ته خلک رجوع کوي او دې ته توجه نه کېږي. دولت باید په اساسي ډول باندې دې موضوع ته توجه وکړي تر څو پورې د تعلیم کیفیت لوړ لاړ شي.
بله درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
لکه څنګه چې په هیواد کې د دولتي ښوونځیو سربیره خصوصي ښوونځي هم موجود دي او ګڼ شمېر زده کوونکي پکې زده کړې کوي، تاسو د دغو ښوونځیو تعلیمي نصاب څه ډول ارزوئ؟
بله، دولتي ښوونځیو تر څنګ خصوصي ښوونځي هم موجود دي، خو اکثرا دغه ښوونځي په ښارونو کې ډېر متمرکز دي نسبت دا ته چې عام سوي نه دي. او له بلې خوا نه یو ځینې ستونزې او ځینې موارد چې په دولت پورې هم اړه لري او په ولس پورې هم اړه لري، هغه دا دي چې خاصتا په دولت پورې او یا د معارف محترمو مسؤلینو پورې اړه لري، هغه دا دی چې د دغه مکاتب یا خصوصي مکاتبو د عمل کرد او د نصاب نه دوی باید منظم او پر وخت نظارت ولري، ځکه دوی په بعضي مواردو کې د خلکو د ولس د اقتصادي سوي مطابق داسې فکر کوي چې د چا اقتصادي توانمندي یا مالی توانمندي اوچته ده، لغو نه زیات فیس واخله، چا سره یو رقم بره، یعنی دوه ګونه برخورد په دې کې روان دی. له یوې خوا او له بلې خوا نه خپله یو ځانګړی نصاب تعلیمی نصاب په ټولو د خصوصي ښوونځیو کې هم نه دی پلی. ځینې خصوصي مکاتب د یو ډول مضامین هلته تدریس کیږي په یو کیفیت باندې، په ځینو کې په بل کیفیت باندې، نو دا مهم یو ستونزه ده، ځکه دې ته هم باید توجه وشي تر څو پورې د تعلیم په کیفیت کې او هم د هغو وګړو ته چې هغوی لاسرسی تعلیم ته نه لري دا هم یو معقوله او مؤثره زمینه وګرځي تر څو داسې فکر وکړي چې دیو ته دوی توانایي د دې نه لري چې په دې کې زده کړې وکړي. سره له دې په دیو کې ستونزې هم موجودې دي، نو دا ستونزې باید هم دې ته هم باید دولت خاصتا د معارف د وزارت محترم مسؤلین توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم رامي صاحب، کور مو ودان.
هیله کوم، ستاسو مننه.
درنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه هم دلته پاتې رسیده. تر بیا مو الله مل شه.